سهار التبجيشوي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو امکانات زیات شوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي. د پاکستان ستره محکمه به نن د هېواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د موري دندید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. په عراق کې مظاهره چنو پرون د هېواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګری ته اور واچو. د خبرونو تفصیل. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي. چاودنه پرون ماښام 15 بجې شوي. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادی په اړه وویل
15 کسان شهیدان شوي دي، چې په شهیدانو کې شپږ مېرمنې، یو نارینه او شپږ کم عمر نجونې او دوه هلکان شامل دي، او تر دې ترڅنګ یو نارینه هم شامل دی او دوه نور ملکیان هم زخمی شوي دي.
مرادی زیاته کړه چې دغه کسان په یو موټر کې د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه د امام صاحب ولسوالۍ ته روان ول. هغه وویل ماین وسلوالو طالبانو ښایي وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون پر ټویټر ولیکل د بې ګناه ښځو او ماشومانو په وژل کېدو خوابدی دی او په کلکه غندې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري، ځکه په دې هغه هیواد کې د بهرنیو تروریستانو په ګډون ډیرو مسایلو ته اندېښنه شته. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د سازمان د غړو هیوادونو د دفاع، بهرنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د شوراګانو د مشرانو په غونډه کې وکړې. د افغانستان په شمال کې د پخواني شوروي جمهوریتونو په دې هیواد کې د داعش د فعالیت له کبله مکررن اندېښنه څرګنده کړې. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني د نومبر په 19 ننګرهار کې داعش ختم اعلان کړ. وی ویل داعش په دې ولایت کې ځپل شوی. په ننګرهار کې چارواکو تیرونه ادعا وکړه چې د داعش تر اوسه زیات وسلوال او د کورنۍ غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. د کندهار په هوایي لوا کې 15 پلوټانې نښوي شتونکي او ښوونکي له درې میاشتني روزنیز دورې فارغ شول. د کندهار د والي له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دې پیلوټانو ته د امریکایي بلک هاک هلیکپټرو په اړه تعلیم ورکړل شوی دی. په هغوی کې 8 پیلوټانې، 15 نښوي شتونکي او 2 ښځینه ښوونکي دي. د افغانستان په ملي اردو کې تر 2000 ډېرې ښځې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ له لوبډلې سره د تیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکړي. په لومړۍ تیسټ لوبه کې چې پرون د افغان لوبغاړو په بیټنګ پیل شوه، تر دې دمه ویست انډیز لاس برې ښکاري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپله لومړۍ پاڼۍ یا انن کې 180 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې ټول لوبغاړي وسوځېدل. پرون د لوبې لومړۍ ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 88 منډې وکړي او دو لوبغاړي وسوځېدل. تر دې وړاندې ویست انډیز له افغانستانه د 50 اوورونو مسابقې ګټلې، خو افغانستان په 20 اوره سیالیو کې بریالی شوی. دا ټیسټ میچ د سیالیو دا لړۍ د هند په لکنهو ښار کې روانه ده. د پاکستان سره محکمه به نن د هېواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودي د تمدید په اړه بیا د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. د پاکستان سترې محکمې پرون حکومت ته یوه ورځ وخت ورکړ چې توضیح ورکړي ولې د پوځ د مشر د خدمت موده تمدید کړې ده. کچېرې د پاکستان سترې محکمې نن د جنرال بجوا د کار د مودې د تمدید حکم وکړ، هغه کولی شي پر خپلې دندې ته درې کاله نور هم دوام ورکړي. د پاکستان صدراعظم عمران خان د اګست په میاشت کې جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مدیر د تمدید موافقه کړو. د پاکستان سره محکمه استدلال کوي چې د پوځي مقررات له مخې د امکان شته چې د پوځ د مشر استعفا وزندول شي یا د هغه صلاحیتونه محدود شي، خو د پوځ د مشر د کاري دورې د تمدید امکان نه دی پکې ذکر شوی او په پوځي اصولنامه کې په دې اړه وضاحت نشته. نوموړی چې د 2014 میلادي کال د نومبر په 9 د پاکستان د پوځ د لوی رئیس په توګه ټاکل شوی، روانه 3 دورې سبا پای ته رسیږي. په عراق کې مظاهرچیانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاوه. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي مظاهرچیانو د ایران پر قونسلګرۍ حمله کړې وه او ودانۍ ته یې اور اچولی دی. دوی ویلي د قونسلګرۍ کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي. د عراق دولتي رسنیو پرون وویل چارواکو تر دې پیښې لږ وروسته ګرزبندیز اعلان کړ. په عراق کې تقریبا له 2 میاشتو راهیسې د نرخونو د لوړوالي په حکومت کې د اداري فساد او بیکارۍ له امله مظاهرې کیږي. د راپورونو له مخې مظاهرچیان غواړي د بغداد حکومت سقوط وکړي او هغه سیاسي طبقه چې مظاهرچیان د ایران په ګډون د یو شمیر بهرنیو قدرتونو په لاس کې ګڼي له واک لرې شي. د تهران سیاسي پلاوي ډلې په عراق کې په حکومتي ادارو او پارلمان کې زیات قدرت لري. په بغداد کې مظاهرې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوې، له هغه راهیسې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر 340 زیات مظاهرچیان هم وژل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه مو غوښتل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .com. ولاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسېدو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په لوګر کې د 2 مدني فعالانو د نیول کېدو او د هغوی لخوا د برابر شوي څېړنیز راپور په اړه د یو لوړ پوړی کمیسیون څېړنه وکړي.
د افغانستان د جمهور رئیس دغه مسله راجل کړې ده د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او څارنوالۍ ته، ولې په دغه ترکیب کې باید مدني ټولنې د معارف وزارت حتی د پارلمان هم د بشري حقونو د کمیسیون یو کس هم باید په ګډون وي.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې په تېرو 2 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له 500 زیاتې پیښې ثبت شوي دي.
لکه دلته ډېر موږ فرار منزل پیښې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی له ښځو سره زښته ډېر ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي ایران په عمدي ډول په هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره یې کوي پرده غوړولې ده. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په 2 می کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې په خبرو کې پرمختګ په نږدې وخت کې ممکن دی. جنرال مارک میلی چې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د لوی درسیزانو د ګډې کمیټې مشر ټاکل شوی، دغه څرګندونې کابل ته په لاره رویټرز خبري آژانس ته کړې دي. مارک میلی ویلي د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي، خو ورته بیا هم زیات کار پکار دی. جزئیات د فرشته جلازی پر راپورټ کوي.
د امریکایي ځواکونو لوی جنرال مارک میلی پرون ویلي چې په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په خبرو کې د پرمختګ امکان تر بل هر وخت زیات دی او په نږدې وخت کې ممکن دی. مارک میلی ویلي زه په وروستیو 3 کلونو کې په افغانستان کې ډیر بوخت وم او د مثبتې پایلې امکان تر بل هر وخت چې ما لیدلی اوس زیات دی. جنرال مارک میلی په سپتمبر کې د امریکا د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر وټاکل سو. مارک میلی ویلي چې که بخت یو څه یاري وکړه موږ به په نږدې وخت کې بریالۍ مذاکرې ولرو. مارک میلی ویلي چې په حقیقي ډول یوې مثبتې نتیجې ته د رسېدو لپاره کار پاتې دی. د دې میاشتې په پایل کې وسوالو طالبانو یو امریکایي او یو استرالیایي وګړی چې د افغانستان په امریکایي پانتون کې استادان ول او تر درې کاله زیات وخت له طالبانو سره په برمته کې تیر کړ تبادله کړل. د پرمختګ په افغانستان کې د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره هیلي تازه کړې، خو د سولې د خبرو د بیا پیل امکان د وسوالو طالبان لوري چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري ردوي او حکومت غیر مشروع غني له خند سره مخامخ دي. په افغانستان کې لانجو ډک سیاسي چاپریال، د جمهوریت ریاست پیچلې انتخابات او د تشدد دوام وضعیت سخت کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاده او په قطر کې د وسوالو طالبانو د استازو ترمنځ مذاکره په سپتمبر کې شند شوې. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سپتمبر په پیل کې ټویټ وکړ چې په کم ډیویټ کې د وسوالو طالبانو د استازو غونډه لغوه کړه او نور خبرینه ورسره کوي. د ترامپ تر ټویټ مخکې دواړو خواو خوشبینی څرګنده کړې و چې موافقت نږدې سوي دي. د وسوالو طالبانو دوه سرچینو پرون رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې لوړ رتبه امریکایي چارواکو په دوحه کې په دې اړه چې د سولې مذاکره بیا ژوندې کړي غیر رسمي هڅې پیل کړې دي. د طالبانو یو مشر رويټرز ته ویلي زموږ مشران په دوحه کې له لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره غیر رسمي خبري کوي او پر یو پلان چې د سولې مذاکره پیل شي کار کوي. جنرال مارک میلی ویلي چې خبري روانې دي. د اسوسییټډ پرس په وینا د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې د دوی عسكر 8600 تنه ته راکمیدلای شي او لدی سره هم د تروریزم پر ضد مبارزه ماموریت جاری ساتلای شي. خو د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلي چې د عسكرو د شمیر د کمولو په تړاو کوم پریکړه لاندې شوی او 8600 تنه ته د پوجانو د شمیر د کمول په ګډون متعدد امکانات شته.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
ازادي رادیو اورید په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شر پنځه څپه صفا وازی اوریدل شي. په افغانستان کې د سهار 8:12 شوه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای په لوګر کې د دوه مدني فعالانو د نیول کېدو پیښو هغه راپور چې دوی برابر کړی دی باید یو لوړ پوړی کمیسیون وڅېړي. په لوګر کې مدني فعالانو محمد موسی محمودی او احسان حمیدی په وروستیو کې رسنیو ته په هغه ولایت کې په ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونې په یو څېړنیز راپورټ کې مرسته کړې وه. دغه څېړنیز راپورټ د لومړي ځل لپاره ګارډین ورځپاڼې خپور کړی و. دواړه مدني فعالان څو ورځې د افغانستان د ملي امنیت له ادارې سره په تحقیق کې ول او پرون خوش شول. د راپورونو له مخې هغوی اوس یو امن ځای ته لېږدول شوي. فرشته جلال زینو جزئیات اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې چې یو ځانګړی کمیسیون د لوګر په یشمیر ښوونځیو کې لز د کونکو هلکانو د جنسي سو استفادې رپورت وڅېړي. د ادارې پرون ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان ولسمشر د دې مسلې څېړنه دوی او د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلې ده، خو دوی غوره ګڼي چې نورې ادارې هم پکې شامل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور ویل چې دوی د مسلې جدي څېړنه غواړي.
د افغانستان د جمهور رئیس د پاره ټوټ کې چې هغه لیکلي دغه مسله راځي کړی ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او سرنوري ته، ولی په دغه ترکیب کې باید یوازې کمیسیون او سرنوري نه بلکې په دې کې باید مدني ټولنې هم وستي، د معرفت وزارت هم شو ګډون لري او حتی د پارلمان هم د بشري حقوقو د کمیسیون یو کس هم باید پکې ګډون لري.
شکر الله مشکور زیاته کړ چې د افغانستان ولسمشر مننه کوي چې په دې مسله کې مداخله وکړه او د لوګر د مدني ټولنې د دوه غړو له خوشی کېدو سره مرسته وکړه. په لوګر کې مدني فعالان محمد موسی محمودی او احسان حمیدی د تیری پنځشنبه پورس په کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره د کتنې لپاره په لار کې ونیول شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویل چې هغوی د دې لپاره نیولې ول چې د رپورټ تر خپرېدو وروسته یې ژوند له ګواښ سره مخامخ و. د ملي امنیت ریاست وروسته د هغوی د خبرو چې اعتراف ته ورته وی و ویډیو هم پر ټولنیزو رسنیو خپره کړه. په ویډیو کې محمد موسی محمودی پر دې چې د لوګر په یو شمېر ښوونځیو کې پر زده کوونکو هلکانو د جنسي تیری په اړه معلومات رسنیو ته ورکړي پښیماني څرګنده کړې وه. هغه ویلي و چې رپورټ یې ناقص او له تېروتنو ډک و. د ویډیو په اړه په افغانستان کې د امریکا سفیر دافی نړیوال سازمان او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون شدید غبرګون څرګند کړ او د لوګر د مدني ټولنې د دواړو فعالانو په اړه یې جدي اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر جامباس د پنځم به پرز پر ټوئیټر ولیکل چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له لوري د خبري شوې ویډیو محتوا د پخواني شوروي د استخباراتو د ادارې چلند ته ورته بریښي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ملي امنیت ریاست چلن ناسم بللی وو. د افغانستان حکومت نه دی ویلي چې د ملي امنیت ریاست داس چلن پر نور اقدامات کېدل شي کنه. د همنه د څرګنده چې پراتلونکو وخت کې به د ملي امنیت ریاست داس چلن د مخنیوي لپاره څه کوي. خو د آسیا لپاره د بشري حقوقو د ملاتړ د ادارې هیومن رائټس واچ مشري پټریشا ګاسمن واشنگټن پوسټ پر نو ویل چې د بشري حقوقو د دوو داس فعالانو نیول چې د ماشومان په جنسي سوء استفاده کې شکل حکومتي چارواکي او شوونکي رسوا کړل د قصد د وژلو معنا لري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په ترڅ کې د غراز په دې هیواد کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې هم دوام لري. په دې خوست د خزو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې په تیرو اوو میاشتو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. پرون په دې خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په خوست کې په یوه غونډه کې ولمانځل شو چې پکې لسګونو زین جنو او میرمنو ګډون کړی و. د ازادي راډیو سیمهیز خبریال نجیب الله الخیل هم دې غونډې ته ورغلی و.
د خوست د خزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د روان مریز کال په اول اوو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 بیلابیلې قضیې ثبت کړې دي. دوی وایي په دې پیښو کې له کوره د خزو تیښته، طلاق غوښتنه، د نامزادۍ فسخه کېدل او نور هغه موارد شامل دي چې تر ډیره د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله رامنځته کیږي. دوی یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړي. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی آزادۍ راډیو ته وویل
په سکلنی کال کې 450 قاضي لرو چې د قاضیو ته رسیدګي هم شوې ده. ځینې قاضي چې ډېرې هاتې نه دي په میانجیګری د خپل ښځو چارو ریاست لخوا نه حل شوې دي او هغه قضایا چې ډېرې هاتې دي هغه عدلي او سارانوالی او محاکمه ته راځي شوې.
مدنی فعال نادیا باوری هم لخپل کورونو د خزو تیخته او په کورونو کې لخزو سره د زور زیاتی د قضیو یادونه کوي.
لکه دلته ډیر موږ یې فرار منزل پیښې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی لخزو سره زخت ډیر ده. چې اوس هم په راغلي خويندو کې موږ دوه خويندې د کورنۍ تاوتریخوالی موجود دلته راغلي دي چې موضوعات اوس هم په حقوقو ریاست او محاکمو کې روان دي او دلته موږ سره ګډون هم کړای ده.
د خوست ولایت شورا استازي ندبیبی عمری هم وایي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کې ډیر والی راغلی دی.
زه په هفته کې نه دوه درې ورځې اوس سره ولایي او کازات سم د مبس کې خیان دي دغه پښتنه تا ورسم دا تاوتریخوالی به ډیر شوی دا نو دغه تاوتریخوالی د پوره باید دولت کوټلې ګمونه وخلي. دولت د خزه تاوتریخوالی د خزه دوسیه چوي په کلونو کلونو پراتاوي په محکمه کې په سرانولایو کې
په ناسته کې خوست والی محمد حلیم فدایی ویل په دې ولایت کې د خزو لپاره په یو شمېر اقتصادي برنامو کار کوي تر څو خزه پر ځان بسیا شي او له دې کبله د رامنځته کېدونکو تاوتریخوالي څخه وژغورل شي.
زموږ مېرمن ډېر مظلومه د کار حق نه لري، د تعلیم حق نه لري، په ټول کې د میراث حق نه ورکول کېږي، په بدې کې ورکول کېږي. ان شاء الله زه پر ډاکمن یم چې ان شاء الله موږ اراده شته څنګه موږ اوپر سپېڅلې تجارت صاحب کې هغه له اقتصادي پلوه هم هغه کو باندې
بلدوری ته د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل خبرکړي راپور کې ویلي چې د روان مریز کال په لومړیو او میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2012 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ټولو ثبت شویو پیښو 90.5% د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې دي.
د غرض وړاندې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو په اونیس پروګرام کې د ماشومان او ښځو د زورونې پر موضوع مو خبرې کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو څخه د سرغړونې یوې موضوع ته پام اړولی دی. واشنگتن پوست ورځپاڼې د لوګر ولایت د مدني فعال محمد موسی محمودی چې له خپل همکار احسان الله حمیدي سره یو ځای څو ورځې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په توقیف کې و پام اړولی. محمد موسی محمودی او همکار احسان الله حمیدي د ملي امنیت د ادارې لخوا وروسته له هغې نیول شوي وو چې د لوګر په څو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې په یو راپور کې مرسته کړې وه. واشنگتن پوست لیکي د محمودی پر توقیف افغان ولسمشر او په کابل کې د امریکا سفیر انتقادونه کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل د مدني ټولنې دغه دواړه فعالان اوس له دوی سره دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې محمودي او حمیدي د تېرې سهشنبې پر ورځ نیولې ول. واشنگتن پوست لیکي محمودي په هغه راپور کې چې لومړی ځل ګارډین ورځپاڼې خپور کړی د لوګر په ښوونځیو کې له شاوخوا 1500 زده کوونکو هلکانو سره د جنسي ځورونې ادعا شوې ده. د محمودی لنیول کېدو وروسته د ملي امنیت ریاست یوه ویډیو خپره کړه چې په هغه کې نوموړی وایي په دې راپور کې موندنې درستې نه دي او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. د واشنگتن پوست په لیکنه په کابل کې د امریکا سفیر جان باس دغه ویډیوي اعتراف د پخواني شوروي اتحاد چلند ته ورته وباله. واشنگتن پوست وړاندې د بشري حقونو د مدافع ډلو له قوله لیکي چې په افغانستان کې بچه‌بازي غیر قانوني دی، خو شتمن او ځواکمن کسان له هلکانو د جنسي شریک په توګه کار اخلي. د ورځپاڼې په لیکنه ډیر نه دي لیدل شوي چې د بچه‌بازي عاملان د مجازات چې خو پر ځای دی په دې قربانیان او د هغوی کورنۍ د ټولنې لخوا مجازات کیږي. امریکای جنس ډیفنس اونیز د افغانستان هوایي ځواکونو ته د نوي هلیکپټرو د ورکولو موضوع ته پام اړولی او لیکي د ام ډي ایچ آی شرکت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې 12 نوي ام ډي 1530 اف هلیکپټر به په نږدې راتلونکي کې د هوا ته ورکړل شي. د شرکت تر دې دوه ورځې مخکې ویلو چې شپېته هلیکپټر د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړي دي. د افغانستان هوایي ځواکونو ته د دغو جنګیالو ته کو ورکول له 2011 کال راهیسې پیل شوي دي. بلې امریکایي انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د هوایي ځواک پر موضوع تمرکز کړی او لیکي د امریکا هوایي جګړه به په افغانستان کې هیڅکله هم پای ته ونه رسیږي. ورځپاڼې لیکي د امریکا د متحدو ایالاتونو یوه اساسي دنده دا وه چې د افغانستان هوایي ځواکونه وروزي چې وکولی شي په خپله د هیواد هوایي قلمرو کنټرول او پر وسلوالو طالبانو حملې هماهنګې کړي، خو د ورځپاڼې په لیکنه په دې برخه کې ځینې ستونزې شته. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړي مفتش په وروستي راپور کې ویل شوی چې افغان هوایي ځواکونو د خپل هیواد هوایي حریم د کنټرول په برخه کې ډیره کمه ونډه لرلې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز د دې یادونه هم کوي چې متحدو ایالاتونو له 400 زیاتو افغان افسرانو ته د هوایي حریم د کنټرول په برخه کې روزنه ورکړې چې د خپل هیواد هوایي حریم چارې په خپله تنظیم کړي، خو د ورځپاڼې په لیکنه دا یوازې د کاغذ پر مخ ارقام دي او په واقعیت کې په دې برخه کې یوازې 30 تنه فعال دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي اساسي ستونزه دا ده چې افغانستان نه دی توانېدلی چې د روزنې یو درست او د منلو وړ یو پروګرام پیل کړي چې په نتیجه کې ګډونوال سم وروزل شي او خپلې دندې په سمه توګه پر مخ یوسي. ازادي راډیو اوري د سهار ته بجې او درویش دقیقې ان کې دون کړي. په کابل ښار کې د تشنابونو کموالی د خلکو یوه لویه ستونزه ده، خو څه چې د خلکو پام یې ډېر اړولی هغه دی د ښار د تشنابونو هغه په څو کمو تشنابونو پر دیوالونو ځینې لیکنې دي. پر دغو دیوالونو د مینتوب او یا پر سیاسي عقدو ولاړې لیکنې تر سترګو کېږي. یو شمېر ټولنپوهان د دغو لیکنو محتوا بې لاریتوب او عقدې ګڼي. تفصیل یې د خان محمد سیم په راپور کې.
توبه وباسئ، له دې بېدینۍ نه موږ د فساد پر وړاندې مبارزه کوو. دا هغه لیکنې دي چې د کابل ښار د یوه تشناب پر دیوالونو لیدل کېږي. عام تصور دا دی چې په تشناب کې سړی د آرامۍ احساس کوي، خو د دغه ښار په تشنابونو کې دا تصور له منځه ځي. کله چې د کابل ښار تشنابونو ته ننوځې، پر دیوالونو یې ښکنځل، پیغامونه، شعارونه او د ټیلیفون شمیرې تر سترګو کېږي. له سیاسي شعارونو نیولې ان د مینتوب او دینی پیغامونو پورې د دغو تشنابونو پر دیوالونو او دروازو لیدل کېږي. د دغو پیغامونو یوه محتوا جنسي بازارموندنه ده. که د ټوکو په بڼه وي او یا هم د پام راګرځولو په هدف د نجونو په نامه د ټیلیفون ډېر شمیرې د دغو تشنابونو پر دیوالونو لیدل کیږي. کابل ښاریان دغه موضوع له ښاري فرهنګ نه د ځینو خلکو بې خبري ګڼي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد شفیع او اختر محمد سلطانی آزادی راډیو ته وویل
سال کار بعد است که نمیفهم مردم چرا یاد نمیگیره نمیگیره میفرنگ شهر نیست
دیر ناوړه کار دی نه پوهیږم چې ځینې خلک ولې له خاري فرهنګ سره نه بلدیږي. تشناب د ضرورت د رفع کولو ځای دی. په هر ځای کې چې د دوی زړه وغواړي لیکي په تشناب او حتی د خلکو د کورونو پر دیوالونو. دا د خلکو د بیسوادۍ نښه ده.
د کابل ښار د تشنابونو پر دیوالونو د غلیکنو د تشنابونو کارکوونکي هم ستومانه کړي دي. د ښاري تشنابونو یو کارکوونکي فواد وای په ونۍ کې څو ځلې د تشنابونو د دیوالونو لیکنې پاکوي خو خلک بیا لیکي.
اگر ما اوره رنگ سفید میزنیم سر با توش سیاه نوشتن میکنیم. اگر توش اوره
که سپین رنگ رو په تور توشی لیکي، که تور رنگ رو بیا یې پر سپین توش لیکي. موږ په تکلیف یو، د دې پر ځای چې پرمختګ وکړو شاته ځو.
ټولنپوهان دغه کړنې بېلاریتوب، رواني ناروغي او د عقدو سپړل ګڼي. د ټولنپوهنې استاد احمد ضیا نیکبین وای په ښاري تشنابونو کې د عقدو سپړل د ښاري ژوند له فرهنګه لرې عمل دی.
لحاظ جامعه شناسی از لحاظ مسائل اجتماعی یک عمل مثبت
د ټولن پوهونه او ټولنیزو مسائل لپاره یو مثبت نه بلکې انحرافي عمل دی. رواني ناروغي ده. د تشنابونو دیوالونه د لیکونو لپاره نه دي، د لیکلو ځایونه معلوم دي.
د ټولن پوهانو په باور د افغانستان د ځینو خلکو او ځینو کابل ښاریانو دغه عمل په ښار کې د وسیدو له فرهنګ نه بې خبري ده. بلخوا د کابل ښاروالۍ مسؤلین وای دا مهال په کابل ښار کې 9 ښاري تشنابونه شته او هڅې کوي چې په راتلونکي کال کې 15 نور هم جوړ کړي.
او اوس هم په ایران کې د اعتراضونو د ځپنې موضوع راخلو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي ایران په همدې ډول پر هغو ځپونکو اقداماتو چې د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره یې مخته وړي پرده غوړولې. جزئیات فرشته جلازی اوروي.
هیومن رایټس واچ په رپورټ کې لیکلي چې د ایران حکومت باید ژر تر ژره په وروستیو مظاهرو کې د وژل شوو وګړو، د نیول شوو کسانو او په مظاهرو کې د لاس درلودو په تور د توقیف شوو وګړو رسمي شمیر اعلان کړي. هیومن رایټس واچ د ایران پر رژیم غږ کړی چې د رپورټونو پر اساس د شوي تیری او زور زیاتي په اړه د خپلواکو تحقیقاتو اجازه ورکړي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مرستیال مشال پیچ ویلي چې د ایران چارواکو تر اعتراضونو 12 ورځې وروسته له د وژل شوو وګړو دقیق رقم نه دی خپور کړی او توقیف شوو وګړو ته د مرګ ګواښونه کړي دي. هیومن رایټس واچ ویلي چې د اعتراض کوونکو پر ضد د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو چې د نومبر د 15 په ماښام پیل شول شدت دقیق نه دی څرګند، ځکه د ایران رژیم 4 ورځې په هغه هیواد کې پر خلکو انټرنیټ بند کړی و. د ایران حکومت تر اوسه په اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو رسمي رقم نه دی خپور کړی. د ایران رژیم ویلي چې اعتراضونه ډاکمارو وګړو پیل کړي او د اسلامي جمهوري بهرني دښمنان لکه امریکا، اسرائیل، د دې دواړو هیوادونو نور متحدان او سعودي عربستان یې تر شاول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پرون د بسیج ځواکونو په غونډه کې وویل چې پر دې اعتراضونو چې د ډېرې خطرناکې د سې پر بنا پیل شوي ول ډېرې پیسې لګېدلې وې. خامنایي وویل خلکو یوه ژوره پراخه او خطرناکه دسیسه پلان کړې وه. امریکا ډېرې پیسې مصرف کړې وې او هڅه یې کوله چې دلته موقع ترلاسه کړي او د تخریب، قتل او چپاول کمپاین د تیلو د نرخ د لوړېدو له امله د اعتراضونو تر نوم لاندې پیل کړي. هغوی فکر کاوه چې موقع ورغلې ده او خپل ځواکونه یې را میدان ته کړي ول، خو دا کمپاین خلکو تالا او شنډ کړ. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا پرون وویل چې په اعتراضونو کې 8 تنه چې د امریکا د استخباراتو له ادارې سره د تړاو تور ور باندې لګېدلی نیول شوي دي. ارنا د ایران د استخباراتو په حواله پرون وویل چې له سی آی ای سره د ارتباط په تور نیول شوي کسان د ولسي ژورنالیزم په پلمه په بیلابیلو هیوادونو کې روزل شوي وو. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي چې پر ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا په خپرو شوو ویډیوګانو کې واضح لیدل سوی چې د ایران امنیتي ځواکونه پر مظاهره چیانو ډزې کوي. په رپورټ کې همداراز د ټولنیزو رسنیو د معلوماتو پر اساس لیکل شوي چې په مظاهرو کې د وژل شوو وګړو ډیرو کورنیو او خپلوانو ته اجازه نه ده ورکړل سوې چې د خپلو عزیزانو مړي ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو هرات ولایت کورغ د ولسوالی یم. موږ ما جیر لس حساب کو چې 5000 کور یو د بلوجو د مشکلاتو سره مخ یو. یاخد غذایی مواد نه لرو، روټۍ نه لرو، مریضان کوچنیان مرا ټول سپینږیر په مشکل کې دي. موږ هېڅ شی نه لرو. موږ ته دا زموږ ځاغته لر مقام ورسوي. السلام علیکم.
دوم خان کوچه کندهار خبره کوم. دا په کندهار کې دا کوچیان خلک پراته دي، ډېر در بدر دي، ډېر زهیر په تنګونځو کې د خلکو ملکیتو کې پراته دي، د خلکو کور ودان کې پریشي دي. خو بیا هم داسې پېښې دي دا خلک خپل لري لایې بل چم پکې حواله تر وستې ریاري انګورې چې اوس کومه خواته بار سو چیرې بار سو نو وسایل لري نه شی لري. موږ دا مسؤلینو ته د نوي بچا سره چې کینې موږ دا هیله کوو چې دا کوچیانو خو یو غمه وخوري. د الله په روی سره، الله پاک په هغې دنیا کې وزنونه ورکړي. دا خو افغانستان خلک دي، در په دره دي، او کومې هغه مځکې چې په کندهار کې دي او رښتینی مځکې وي، د دولتي مځکې وي، هغه ټول هغه خلکو د درو کارخانو پر ځای وي، د یوه کارخانه پراته کړې وي، د کارخانه جوړوم. او پاتې زه نور دغې خلکو کوم واکداره خلک چې دي هغو غټ خټ شته دیوالۍ پر ولې دي. نو د غریبانو خلکو هېڅ چاره نشته. نو موږ د حکومت زه دا هیله کوو چې د کوچیانو یو ناره واوري، در په دره دي، هېڅ شی نه لري، نو مالداري هم خلاص شولې، نو د وسایل لري چې خواته کې ولاړ شي. ولاړ شي دښته غرته ووځي، نو بیا دې څه وکړي؟ نو اوبه سته نه شی، نو هلته د ټاټوګي شی سته. نو موږ د نوي حکومت ته دا هیله کوو چې د کوچیانو یو غور وخوري. چې هر څوک په حکومت کې یو وس او طاقت لري، باید چې د کوچیانو یو غمه وخوري. السلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پرېښو. کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي. یو موږ هم هر مرو درته خبرو. په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. البته یوه دقیقه هم پرې اوښتي. یو ځل بیا پام وکړئ، د ساعت مهمو خبرونو سر لیکونو ده. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. چاودنه پرون مازدیګر مهال شوې ده. د کندوز والی ویان اسمت الله مرادی وویل دا کسان د کندوز له خان آباد ولسوالۍ څخه په یو موټر کې د امام صاحب په ولسوالۍ کې واده ته تلل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ګډ امنیت تړون سازمان غړي هیوادونه د افغانستان سرحدونه له نږدې څاري، ځکه په هغه هیواد کې د بهرنیو تر روسانو په ګډون ډیرو مسایلو ته اندېښنه شته. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د سازمان د غړو هیوادونو د دفاع د بهرنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت د شوراګانو د مشرانو په غونډه کې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ویست انډیز د کرکټ لوبډلې سره د ټیسټ لوبې دوهم پړاو پیلوي. د ویست انډیز ټیم به نن بیټنګ ته دوام ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپله لومړۍ پاڼۍ یا انن کې 100 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې ټول لوبغاړي سوځېدلي. پرون د لوبې لومړۍ ورځ هم په داسې حال کې پای ته ورسېده چې ویست انډیز 88 منډې وکړې او 2 لوبغاړي وسوځېدل. د پاکستان سره محکمه به نن د هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید بجوا د کار د مودې د تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه وکړي. که چیرې د پاکستان سره محکمه د عمران خان د دې پریکړې ملاتړ ونه کړي، د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید بجوا درې کلنه روانه دوره سبا هم پای ته رسیږي او نوموړی باید تقاوت وکړي. په عراق کې مظاهره چانو پرون د هغه هیواد په نجف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچاو. په نجف کې ملکي سرچینو او پولیسو ویلي مظاهره چانو د ایران پر قونسلګرۍ حمله کړې وه او ودانۍ ته اور اچولی. دوی ویلي د قونسلګرۍ کارکوونکي تر پیښې مخکې له هغه ځایه وتلي وو. ازادي راډیو اوري د خبرونو تفصیل کې غواړي به هم ولولې. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
او مخکې چې د ازادي راډیو دوونیزو خبرونه ته وار ورسیږي، ستاسو پیغامونه لولو چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې لارې مو راستولي د مهم موضوعاتو په اړه چې د ازادۍ راډیو له لارې مو نن په اړه راپورونه واورېدل. د سولې او دغه راز د سولې په اړه البته جعفری لیکلی که ده انتخاباتو نتیجه اعلان شي د سولې خبرې به هم ورسره پیل شي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي خدای وکړي چې بیا د طالبانو او امریکا خبرې پیل شي او د افغانستان دغه 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. عبدالباري له شکین څخه لیکلي که حامد کرزی د ولس خواخوږی وي نو باید له سیاسي مخالفته لاس واخلي. عبدالعزیز وبخي غالب د هلمند له مارجې څخه لیکلي دي چې کوم شهیدان چې په امام صاحب ولسوالۍ کې شهیدان شوي خدای جلال شانه دې دوی شهادت قبول کړي. پرون په 14 کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په امام صاحب ولسوالۍ کې 15 تنه د ماین په 14 کې ووژل شول. فضل کریم درویش هم له پکتیا ځاځي اریوب لیکلي باید افغان سیاسون د افغانانو حقونه په پام کې ونیسي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. کور مو ودان چې پیغامونه تل راهستوي، پیغامونه موږ هم هرومرو لولو. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقونو په دې پروګرام کې چې څو شیبې وروسته به واورئ